السلام علیکم په افغانستان کې د مفشین دوی بجې سوی د خبرونه مو د یو ساعت لپاره د خو خبری برخه دیرش دقیقه دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ګوانتانامو له زندانه قطر ته د 15 طالب بندیانو د انتقالېدو هرکلی وکړ د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې ایران له نړیوالو فشارونو سره سره یو سړی په تبعید کې له یوې مخالفې ډلې سره در لاس درلودلو په تور اعدام کړی دی اوکراین وایي روسیا باید د ګازو د پور او قیمتونو په سر له خبرو مخکې دی واد نوې منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو په رسمیت وپیژني خو تر څه مخکې لنجی ساپین د افغانستان خبرونه اوري
دا هم تر دې مهاله د مهمه خبرنو سر چکی د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا مهال نږدې 1,000,000 ماشومان له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي مشرانو جرګې له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په وړاندې جدي غبرګون وښيي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په دویمه علني غونډه کې د شمال ختیځ زون د ولایتي شوراګانو په اړه د ثبت شویو شکایتونو څېړنه پیل کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا مهال نږدې 1,000,000 ماشومان له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد نن په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې دا مهال 2,000,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي ښاغلی محمد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ماشومانو د ژوند ښه کېدو لپاره ګټور ګامونه واخلي مشرانو جرګې له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې جدي غبرګون وښيي
زموږ بغت په حکومت دای چې نور د ډیپلوماسۍ نه روزي عملی او بالمثل عمل ته چې په خوان د سنا غوښتنه وله د افغانستان د خلکو نه دفاع د افغانستان د مظلومو خلکو د حقوقو نه دفاع وکړو او څوک چې د افغانستان خاورې ته په سپک نظر ګوري هغوی ته رحمتون ته جواب ورکړي
له څو ورځو راپه دې خوا پاکستاني ځواکونو پر کونړ ولایت سلګونه توغندي ویشتلی چې 15 ملکیان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په دویمه علني غونډه کې د شمال ختیځ زون د ولایتي شوراګانو په اړه د ثبت شویو شکایتونو څېړنه پیل کړي د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وویل چې د ورځې په اوږدو کې به د سلورو ولایتونو تخار بدخشان کندوز او بغلان ولایتونو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه په علني ډول وڅېړل شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي ټول شکایتونه په زونونو ویشلي او څېړل به تر پنځشنبې ورځې پورې دوام وکړي او د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د ولسی پاسون ملاتړ کوي د دې ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د نړۍ ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو نن د درېمې ورځې لپاره د طالبانو پر ضد پاسون کړي پاسون کوونکي دا کوي چې په تیرو درې ورځو کې سلور وسلوال طالبان وژل شوي له دې وړاندې د غزنی ننګرهار او غور په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو په وړاندې ولسی پاسونونه شوی خو وسلوال طالبان پاسون کوونکی اربکیان بولی دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاورای
د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی یو پخوانی استخباراتي مامور چې د پاکستان په برخه کې اوږده تجربه لري د ملي امنیت سلاکار وټاکه د مودی لوري د ملي امنیت د سلاکار په توګه د اجد دوفل ټاکنه خي چې د هند اوسنۍ حکومت د پخوانی په پرتله غواړي چې پاکستان ته زور ښکاره کړي دوفل په خطرناکو تور روسي ضد ماموریتونو کې د رول لرلو په خاطر مشهوره شوی دی د 1999 میلادي کال په دسمبر میاشت کې چې د پاکستانی سخت دریځو له لوري د هند هوایي شرکت الوتکه د نیپال کټمنډو کندهار ته وتښتول شوه دوفل په کندهار کې وو دوفل کلونو رئیس د سخت دریځو ډلو پر ضد سختو اقداماتو دفاع کوي مودی د هند پر تیر حکومت انتقاد کوي چې د ملي امنیت په برخه کې کمزوري وو ایران د نړیوالو فشارونو سره سره یو سړی په تبعید کې له یوې مخالفې ډلې سره د لاس لرلو په تور اعدام کړی دی نړیوالو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه غوښتي وو چې دغه اعدام عملي نه کړي د ایران رسمي خبري آژانس نن د غلام رضا خسروي سواد جانی د اعدام خبر اعلان کړ ایران خبري آژانس وویل سواد جانی په 2010 میلادي کال مجاهدین خلق ډلې ته پیسې ورکړې او ورسره نور مرسته کړې وه د خبر له مخې سواد جانی د 1980 لسیزې په لومړیو کې څو ځلې توقیف شوی او څو کاله په زندان کې تیر کړی و. مجاهدین خلق په ایران کې د اسلامي نظام د پرزیدو لپاره هلې ځلې کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په ګډون بشري حقونو ډلو د سواد جانی د 2010 کال محاکمه غندلې او هغه غیر عادلانه بللې وه. د ملګرو ملتونو په وینا ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې ډېر اعدامونه عملي کوي. اوکراین وای روسیا باید د ګازو د پور او قیمتونو پر سر له خبرو مخکې د دې هیواد نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی ده چې د جون په دوهمه د کیف موسکو او د اروپایي اتحادیې چارواکي په دې اړه خبرې ترسره کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست اندری دشتسیا وایي روسیه باید د پروشنکو د می د 15مې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بریالیتوب اوس په رسمیت وپیژني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له انتخاباتو مخکې ژمنه کړې وه چې د اوکراین د خلکو ارادې ته احترام وکړي. د دشت سپو وینا د دې پر ځای موسکو یو داسې پراخ تبلیغاتي کمپاین پیل کړی چې نړیوال قدرتونه دې ته وهڅوي چې د پروشنکو برای په رسمیت ونه پیژني. لکه کله چې لویدیز پلاوی پروشنکو انتخابات ګټلي، د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوی بیلتون غوښتونکو خپل فعالیتونه هم زیات کړي دي. چین د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په سنگاپور کې د آسیا په امنیتي کانفرنس کې په لمسوونکو ویناو تورن کړی دی. د چین د خلکو د ازادۍ بخونکي پاوز د لوی درستیزم رستیال جنرال وانګ ګوانزونګ نن دغې غونډې ته وویل چې د هیګل او آبه څرګندونې چې مخکې په کانفرنس کې کړي د منلو نه دي. وانګ په هغو څرګندونو کې چې ظاهر نه دي له وینا څخه ترلاسه شوي، هیګل او آبه تورن کړي چې په ګډه او یو د بل په تشویقولو سره پر چین لفظي حمله کوي. د راپورونو له مخې د روسیې په سایبیریا کې په زرګونو کسان د سختو سیلابونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د روسیې د بیړنیو چارو ملي مرکز چې د دې هیواد د بیړنیو حالاتو د وزارت یوه څانګه ده نن وویل چې د دوی ژغورونکو تر اوسه پورې له سایبیریا څخه له 10,000 زیات کسان د خپلې استوګنې له ځایونو لرې کړي دي. دغه مرکز وویل چې شاوخوا 1,500 کسان چې له 500 زیات پکې ماشومان دي یو موقت کم ته لېږدولي دي. په روسیه کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې دا بیرشته چې له 100 زیات کسان وژل شوي وي. دغه هلیکپټر چې تر 900 پورې کسان پکې سپاره و، د روسیې په شمالي مورمانسک سیمه کې راغورځېدلی ده. د روسیې خبري اژانسونه د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې خرابه هوا به تېره شپه د 100 هلیکپټر د راغورځېدو سبب شوي وي. دا پیښه په یوې لرې پرتې سیمه کې رامنځته شوې ده او د راپورونو له مخې 2 تنه ژغورل شوي دي. سیمه ییز راپورونه وایي چې د هلیکپټر په سپرلیو کې یو شمېر جګپوړي چارواکي هم شامل دي. دوه سړیان به چې هر یو ادا کوي چې د ابخاز یا د یو داسې هیواد جمهور رئیس دی چې یوازې روسیې او څو د ګوتې په شمار هیوادونو په رسمیت پیژندلي. نن د سیاسي ستونزو په اړه د خبرو لپاره سره وګوري. الکساندر انکواب او والری بګان با دواړه د ابخاز یا چې په 2008 کال د ګرجستان او روسیې ترمنځ د لندې جګړې وروسته پکې روسي ځواکونه ځای په ځای دي د جمهوري ریاست ادا کوي. انکواب چې په حقیقت کې د دې سیمې مشر دی، د روسیې په یوې پوځي اډه کې پناه اخیستله. نوموړی د می په 15 وروسته له هغې تیښتې ته اړ شو چې مخالف اعتراض کوونکو پر دفتر حمله وکړه. انکواب د پارلمان رای ګیري چې ده ته یې د عدم اعتماد رایه ورکړې او له ده د استعفا غوښتنه کوي ردوي. د دې سیمې پارلمان چې پکې مخالفین اکثریت لري د می په 1 د پارلمان مشر بګنبا د موقت ولسمشر په توګه وټاکه او د اګست په 4 له وخته مخکې انتخابات اعلان کړل. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. اوسم د راپورونو او تحلیلونو برخه ته ورځو. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګوانتانامو له زندانه قطر ته د 15 طالب بندیانو د انتقالېدو هرکلی وکړ او وایي د سولې له هڅو سره به مرسته وکړي.
د سولې په بهیر کې زیاته چټکتیا راوستلی شي، موږ یې په نیک پال باندې بولو.
د امریکا چارواکو له افغان حکومت څخه مننه وکړه چې د طالبانو له منګولو د امریکایي سرتیرو په خوشی کېدو کې یې همکاري کړې ده. د تنباکو او د خنیاتو د مخنیوي قانون نه دی توشي سوی او خلک لا هم په عامه ځایونو کې سګریټ څکوي.
په دغه مټره کې څوک سګریټ څکوي یا په کلینیکو کې څکوي یا په دسینور ځکو نور خلکو ته مزاحمت جوړیږي کنه، دا ښه کار نه دی.
په فراولایت کې د ولسمشری په دویم ځلې ټاکنو کې به 14 انتخاباتي مرکزونه په امنیتي دلایلو تړلې وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 2:30 بجو وروسته خبريږي. د مننجیت یا د مغزو پر اړوند ستونزو پکې خبرې کیږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې علي شورا د ګوانتنامو له زندانه قطر ته د 15 طالب بندیانو د انتقالېدو هرکلی کوي. دغه 15 تنه طالب مشران د قطر په منځګړیتوب د یو امریکایي سرتیری په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شول. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال وایي هیله ده چې له دې سره د سولې هلې ځلې مناسبه نتیجه ورکړي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا د ګوانتانامو له زندانه د 15 طالب مشانو خوشی کېدل یو ښه اقدام بولی او وایي دغه کار په دې هیواد کې د سولې پر پروسې مثبته اغیزه پرې باسي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې عالی شورا له څو کلونو راهیسې هڅه کوله چې د طالب مشان د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد کړي. د ښاغلی مجاهد په خبره د دې طالب مشرانو له خوشی کېدو سره د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې یو ستر خنډ لري شو او هیله ده چې له دې څخه د سولې په برخه کې ښه ګټه پورته شي.
دا ډېر یو ښه اقدام ده. د سولې په بهیر کې زیاته چټکتیا راوستلی شي. موږ یې په نیک پال باندې بولو. خدای دې وکړي چې درې سره اړخه د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري امریکا کوي د دغه فرصت نه غته غته پورته کې او افغانستان کې نور د سولې لپاره کار وکړي چې جګړې نه لاس واخلي.
امریکا اعلان وکړ چې 15 تنه طالب مشران د قطر په منځګړیتوب د یو امریکایي خوردزابط باوبریکډال په بدل کې چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی وو له ګوانتانامو زندان خوشی کړي او د قطر حکومت یې سپارلې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوې اعلامیه کې تایید کړي چې د خپلو 15 مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې امریکایي سرتیری خوشی کړی دی. د راپورونو له مخې په خوشی شویو طالب مشرانو کې ملا نور الله نوري، ملا عبدالحق وسیق، ملا محمد نبی عمری، ملا خیرالله خیرخوا او ملا محمد فاضل اخوند شامل دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د شورا له مخې نه له امریکا غوښتي وو چې دا طالب مشران خوشی کړي ځکه چې دغه کار د سولې لپاره د اعتماد فضا رامنځته کوي. افغان سیاسي څېړونکی حاجی سید داوود کاڅه هم وایي چې د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت له دې تبادلې به خبره وو خو د دې طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې پروسې د بریا لپاره یو ښه اقدام بولی.
دا یو ښه ګام دی. دا د افغانستان دا د سولې او د سیمې په ګټه دی. د راتلونکي ولسمشر دپاره دا یوه ښه زمینه برابره شوه چې سولې ته یو دروازه پرانستل شوه. نو په دې اړوند کېدای شي چې راتلونکي ولسمشر امریکایان، طالبان نور هم د سولې عملیې ته پرمختیا ورکړي.
په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې دا 15 طالب مشران د سولې د پروسې په لړ کې له ګوانتانامو زندانه خوشی شوي دي. څېړونکي وایي چې افغان حکومت په تیره د سولې علي شورا باید له خوشی شویو طالب مشرانو نه ګټه پورته کړي او د دوی له لارې وسلوال طالبان وهڅوي چې سولې ته مخه کړي.
امریکایي مشران وایي د طالبانو 15 خوشی شوي بندیان په قطر کې دي او د سولې له پروسې سره به همکاري وکړي. دغه 15 طالب مشران د یو امریکایي سرتیری د خوشی کېدو په بدل کې له بند آزاد شول. نور جزئیات له جانقاله کوزیناوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د پوز بریدمن بووی برګدال چې 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو سره بندي وو خوشی شوی او په مقابل کې د طالبانو 15 تنه جګپوړي مشران چې په ګوانتانامو کې بندیان ول قطري چارواکو ته سپارل شوي دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکی ویلي چې د طالبانو دا 15 تنه مشران د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پخلاینې د یو پراخ چوکاټ پر اساس خوشی شوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د قطر له امیر او نورو چارواکو څخه مننه وکړه چې د برګډال په خوشی کېدو کې نستړي کېدونکي هلې ځلې کړې. د ویل
د دې هلو ځلو د یوې برخې له مخې د امریکا متحده ایالات دغه 15 تنه بندیان له ګوانتانامو نه قطر ته حواله کوي. د قطر حکومت موږ ته ډاډ راکړی چې دوی به د امریکا د ملي امنیت د ساتلو په مقصد لازم اقدامات وکړي.
جمهور رئیس باراک اوباما د غرض له افغان حکومت نه هم مننه وکړه چې د دغه امریکایي سرتیری په خوشی کېدو کې مرسته کړې.
زه دغه غرض غواړم له افغان حکومت نه مننه وکړم چې د برګدال په خوشی کېدو کې یې تل له موږ سره مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالات به د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د عملیې ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په یو خپلواک او متحد افغانستان کې په ډېره سختۍ سره رامنځته سوې سوله ډاډمنه کړي.
A hard-earned peace within a sovereign and unified Afghanistan.
د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه موږ د افغانستان د جګړې ختمولو او د ګوانتانامو زندان تړلو ته ژمن یو، خو دغه راز وطن ته د خپلو جنګي بندیانو د راوستلو په کار کې هم ډېر قوي هوډ لرو. امریکایي چارواکي وایي په خوشي شوو 15 کسانو کې 4 تنه د طالبانو جګپوړي مشران دي او یو یې د حقایق شبکې غړی دی. دا کسان د 2001 کال په وروستیو او د 2002 کال په لومړیو کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو پر مهال نیول شوي ول او په ګوانتانامو کې بندیان ول. په دوی کې د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو وزیر خیرالله خیرخوا، د طالبانو مرستیال دفاع وزیر مولوی محمد فضل، د طالبانو په واکمنۍ کې د بلخ والی ملا نور الله نوري او د طالبانو د استخباراتو مرستیال رئیس او د دې غورځنګ مؤسس عبدالحق واسق شامل دي. پنځم کس محمد نبی دی چې د طالبانو په رژیم کې جګه څوکۍ نه درلوده، خو ویل کېږي چې د حقانی شبکې سره تړاو لري. امریکایی بریدمن برګدال د 2009 کال د جون په 10مه په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو لخوا نیول شوی و او ګمان کېده چې د حقانی شبکې وسلوالو نیولی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای بوی برګدال د شنبه په ماښام د خوست ولایت په علیشور ولسوالۍ کې امریکایي ځواکونو ته وسپارل شو او په هلیکوپټر کې انتقال شو. د جرمنی خبری اژانس دی پی آوی برګدال د شنبه په ماښام باګرام هوایي اډه کې طبي معاینات وکړل او نن سهار وختي د زیاتو روغتیایي کتنو په مقصد په جرمنی کې د امریکایي ځواکونو اډې ته انتقال شو. د بوی برګدال پلار باب برګدال چې د جمهور رئیس باراک اوباما په څنګ کې ولاړ و او خبریالانو ته یې څرګندونې کولې، د افغانستان له خلکو او د قطر له پخواني امیر شیخ حماد بن خلیفه الثانی نه یې مننه وکړه چې د ده د زوی په خلاصون کې مرسته کړې. باب برګدال وویل زوی زیاته موده له طالبانو سره بندي و او په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولی. د هغه ته خپلې خبرې په بسم الله پیل کړې.
I'd like to say to Bo right now who's having trouble speaking English, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Zayabayem. I'm your father, Bo. The people of Afghanistan, the same. Khalifa al-Thani.
ځینې افغان څېړونکي وایي د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو مهم جګپوړي مشران د خپل پوځي برګدال د خوشي کېدو په بدل کې خوشي کړي او دا کسان ممکن د سولې او پخلاینې په عملیه کې زیاته ونډه ونه لري.
ومردل چې امریکایي مشران وایي د طالبانو 15 خوشي سوي بندیان په قطر کې دي او د سولې له پروسې سره به همکاري وکړي. امریکایي چارواکي وایي امریکایي سرتیری برګدال د طالبانو له 15 بندیانو سره تبادله سوي. دغه کسان په ګوانتانامو کې دي. په ګوانتانامو کې بندیان و چې اوس د قطر چارواکو ته سپارل سوي دي. چارواکي وایي د برګدال د خوشي کېدو لپاره د قطر په منځګړیتوب د طالبانو او امریکا ترمنځ له څو میاشتو راهیسې غیر مستقیمې خبرې روانې وي. پرون ماښام د افغانستان په ختیځ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دې سرتیري د خوشي کېدو لپاره د امریکا د ځانګړو ځواکونو په لسګونو غړو حضور درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په فرا ولایت کې د ولسمشری په دویم ځلې ټاکنو کې به 14 انتخاباتي مرکزونه په امنیتي دلایلو تړلي وي. امنیتي چارواکي وایي دغه مرکزونه به ځکه تړلي وي چې په تیرو انتخاباتو کې هیڅوک هلته د رای ورکولو لپاره نه و ورغلي. احمد شاه فطرت لسمی رپورټ را لېږلی.
په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي چارواکي وایي چې دغه مرکزونه د ولایت په خاکزفی د نردرې او پشرود ولسوالۍ کې شتون لري. میرویس عزیزي د فرا ولایت د ټاکنو د کمیسیون ولایتي مسؤل وایي چې په تیر پړاو کې په ټول فرا ولایت کې 1,60 د رای ورکولو مرکزونه پرانستي وه، خو دا ځل امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې 1,350 مرکزونه به پرانیزي. د هغه په خبره د ټاکنو کمیسیون د 1,60 مرکزونو لپاره د دوهم پړاو په ټاکنو کې هم چمتووالی نیولی. امنیتي چارواکو تر اوسه یوازې د 1,350 ټاکنیز مرکزونو د پرانیستي خبره ورسره منلې ده. ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي که امنیتي ځواکونه د نورو مرکزونو امنیت وساتي نو دوی هم حاضر دي چې هلته ټاکنې ترسره کړي. په همدې حال کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه 13 نور مرکزونه یې په دې خاطر تړلي چې هلته تیر ځل رای نه وه کارول شوي او امنیتي ځواکونه یې ډېر بوخت کړي وه. په فرا ولایت کې د ملي اردو د دویمې پلې لیوا ویاند عبدالروف رحماني وایي چې دغه پرېکړه د فرا ولایت په نظامي شورا کې شوې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون استازي هم هلته ګډون درلود او دغه پرېکړه یې منلې ده. د پفرا ولایت کې نظامي جلسې لخوا تصمیم نیول شوی ځکه تیر ځل هم په دغه سیمو کې چا په ټاکنو کې ګډون نه و کړی، او کله چې دغه پریکړه ترسره شوه د انتخابات د کمیسیون چارواکو همالته ګډون کړی و، او دغه دلایل د دوی د قناعت وړ وه او دوی منلی دي.
ټاکل سوی د افغانستان دویم ځلي د ولسمشري انتخابات د غبرګول یا جوزا پر څلورویشتمه وسي. نن د جوزا یولسمه ده. ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی په انتخاباتي مبارزو بوختي. په تیرو انتخاباتو کې چې دوري یا عمل پر شپاړسمه وسول، د ولسمشري یوه کاندید هم 50% جمع یوه رای ونه ګټلې او انتخابات دویم پړاو ته ولاړل. په کابل کې نن ورځپاڼو تر ډیره د ولسي جرګې لخوا د امنیتي چارواکو د استجواب پر غونډې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. په کابل کې فهیم عابد ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د دفاع وزیر د سرګندونو او په کونړ د پاکستاني هلیکوپټرو د بمباریو په اړه مطالب چاپ کړي دي. دنیا غیر دولتي ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د دفاع وزیر بسم الله محمدي د سرګندونو په اړه یو مطلب لیکلی، او د هغه له قولې ویلي چې جمهور رئیس کرزي دوی ته امر کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې باید افغان ځواکونه په آماده حالت کې وي. په دغه مطلب کې د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې پاکستان هیڅکله د افغانستان د سولې پروسې سره صادقانه همکاري نه ده کړې، او د انتخاباتو په نږدې کېدو سره یې خپل بریدونه ډیر کړي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې غږ نه پورته کیږي. د ورځپاڼې د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان د ځینو داخلي حامیانو په مرسته د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او باید د دغه مداخلو په وړاندې غږ پورته شي. ورځپاڼه خبرداری ورکوي که د پاکستان د بریدونو پر خلاف غږ پورته نشي، په افغانستان کې به جدي بحران رامنځته شي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر کونړ د پاکستاني هلیکوپټرو د بمباری په اړه یو مطلب کې ویلي چې دغه بمباری پرون سهار پیل شوی وي، او په پایله کې څلور ملکی وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼه په همدې مطلب کې د محلي چارواکو له قوله لیکي چې په یوې اونۍ کې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر کونړ زر توغندي لګېدلي دي چې په نتیجه کې یې 15 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د دغو بریدونو له امله 300 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د تیریو پر ضد باید له سختو غبرګونونو کار واخیستل شي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د مداخلو په اړه غږونه تل تر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو رسیدلي دي، خو نړیوالې ټولنې او په سر کې امریکا په دې برخه کې له خپل کلک او سخت غبرګون نه کار نه دی اخیستی. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې هم په کونړ د پاکستاني هلیکوپټرو د بمباریو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د دغو بمباریو له امله لسګونه کورونه ویجاړ شوي، څلور تنه وژل شوي او لس نور هم ټپیان دي. ورځپاڼه وایي د پاکستان له لوري پر کونړ هوایی او راکټي حملې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه دغه حملې نه مني او هغه یې وشایع بولي. سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې هم په ولسي جرګه کې د دفاع وزیر څرګندونې راخیستې، او د هغه په حواله یې لیکلي چې افغان ځواکونه د جمهور رئیس له هدایت سره سم د پاکستان بریدونو په اړه غبرګون ته چمتو دي. د ورځپاڼې په وینا جمهور رئیس حامد کرزي پاکستاني چارواکو ته ویلي چې نور د افغانانو زغم پای ته رسېدلی او باید پاکستان پر افغانستان حملې بندې کړي.
د روغتیا وزارت وایي که د دخانیاتو او تنباکو د مخنیوي په قانون کې د سګریټو ګمرکي محصول 50% لوړ سي، افغانستان به هر کال 1.6 میلیون ډالر اضافي عواید ترلاسه کړي. د روغتیا وزیر د تنباکو د منع نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې وویل چې د تنباکو د مخنیوي قانون په عمل کېدو سره به په هیواد کې د سګریټو او دخانیاتو کارول هم کم سي. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
که څه هم د دخانیاتو او تنباکو د مخنیوي قانون مسوده تر اوسه د ملي شورا لخوا نه ده تصویب شوې، خو د امیر روغتیا وزارت وایي که د سګریټو ګمرکي محصول 50% لوړ شي، افغانستان به هر کال له دې درکه په میلیونونو ډالر ګمرکي عاید ترلاسه کړي. د امیر روغتیا وزیر سره دلیل د تنباکو د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډه کې په دې اړه وویل.
د روغتیایي او اقتصادي متخصصینو وړاندوینې ښیي که چیرې 50% د سیګریټو او تمباکو په محصولاتو باندې ګمرکي تعرفه تطبیق شي، له دې درک افغان حکومت ته هر کال شاوخوا 1.6 میلیون ډالر عواید کیږي.
د افغانستان ولسي جرګې تیر کال د دخانیاتو او تنباکو د مخنیوي قانون مسوده تصویب او د سګریټو ګمرکي محصول 50% لوړ کړ. وروسته بیا مشرانو جرګې دغه محصول لاس وټاکه، او اوس د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون په دغه قانون کار کوي. په عامه ځایونو کې د سګریټو د استعمال بندول، پر ماشومانو د سګریټو نه خرڅول او د سګریټو د ګمرکي محصول وړول هغه عمده تعدیلات وو چې ولسي جرګې په یاد قانون کې راوستي وو. د امیر روغتیا وزیر سره دلیل ملي شورا نغواړي چې دا قانون ژر تر ژره تصویب کړي. د هغې په وینا د دخانیاتو او تنباکو د مخنیوي قانون په عملي کېدو سره به په هیواد کې د سګرټو او دخانیاتو د کارولو کچه ټیټه شي. د اغلې دلیل په وینا په افغانستان کې شاوخوا 1.5% خلک سګرټ څکوي او نږدې 90% نورې دود تنفسوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون توشیح کېدل د دې سبب سوي چې لا هم خلک په عامه ځایونو کې له دخانیاتو کار واخلي. د دې وزارت چارواکي له ولسمشر حمید کرزي څخه غواړي چې دغه قانون ژر تر ژره توشیح کړي چې په عامه ځایونو کې د سګریټ څکولو مخه ونیول سي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
هر کال د مې 1.5 د تنباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. حکومتونه کوشش کوي چې په دې ورځ د تنباکو د مخنیوي لپاره نوي قوانین وضع او د تنباکو د ضررونو په اړه د عامه پوهاوی کچه لوړه کړي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسی مرستیال ډاکټر احمد جان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت د تنباکو د نه کارولو په اړه په رسنیو کې اعلانونه خپاره کړي، خو د تنباکو او د خانیاتو د مخنیوي قانون نه توشیح کیدل د دې سبب شوی چې سم خلک په عامه ځایونو کې تنباکو وکاروي.
تنباکو د کنټرول او د دخانیاتو د کنټرول قانون تر اوسه پورې توشیح شوی نه دی، یعنی په رسمي جریدو کې نه دی نشر شوی. تر څو چې دا نشر نشي، البته دا الزامي نه ده د مختلفو ادارو لپاره چې مطابق د هغې عمل وکړي.
ښاغلی احمد جان له جمهور رئیس حامد کرزي وغوښتل چې دا قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د افغانستان ولسي جرګې د تیر کال په جدي میاشت کې د تنباکو د مخنیوي قانون مسوده تصویب کړه، خو د 15 میاشتو په تیریدو سره دا قانون لا هم د ولسمشر لخوا نه دی توشیح شوی. د دې قانون لمخې په عامه او سرپټ ځایونو کې د سګرټ او قیلون څخل او د ماشومانو لخوا د سګرټو خرڅول منع ګرځول شوی دی. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې په عامه ځایونو کې د تنباکو د کارولو مخه ونیسي.
زمانم جلال ده، تقریبا یو کال کېږي چې د افغانستان حکومت د منع د مخدرو قانون جوړ کړی ده، اما تر اوسه په دې باندې لسی ویني چې خلک قانې کې عام وجه کې سیګریټ مو وایي.
دا سیګریټو چې کوم قانون دی کنه د حکومت ثبت کړی دی، دا د خلکو نه مده هله ده چې په هوټل کې یا دکان کې او د زیور بعد ځای کې سیګریټ ونه څکوي. خو دا کوم چې حکومت قانون جوړ کړی دی، حکومت په دې باندې کمپاین وچلوي، خلک ته د پوهې غور کې پوسټرې دی ولګوي او خلک د پوهې کې. دا
ایمان محمد شاګوال منګل په دمټره کو چې څوک سیګریټ څکوي یا په کلینیکو کې څکوي یا په دې سنور ځکه نور خلکو ته مزاحمت جوړیږي کنه، دا ښه کار نه دی.
مثلا زه چې کله دکان ته ځم یا موټر ته کېنم یو ځای ته ځم، نو باقاعده دو د سیګریټ لګولې هیڅ کوم دغه نشته.
د راپورونو له مخې د سیګریټ څخل او د هغې د دود تنفس کول هر کال په نړۍ کې 6 میلیونه انسانان وژني. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5% خلک سیګریټ څکي چې ډیری یې ځوانان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو وروسته پیلېږي. د ماشام تر او بجو پرې موږ در سره یو. د بلخ ولایت استیناف محکمې یو تن چې په انسان تښتونه تورن سوی و په یوه علني غونډه کې په اته کله بند محکوم کړ. مجیب رحمان حبیب زیل له مزار شریف نه رپورټ راکوي.
مزار شریف کې د یو ولس کلن ماشوم د تښتونې په تور یو تن د محمد عثمان په نامه د بلخ ولایت استیناف محکمې لخوا د علني جلسې پترس کې پر اته کله تنفیذي قید محکوم کړل شو. یاد علني قضایي جلسه چې د محمد پاسه تښتول شوی ماشوم دوسیه ته د رسیدګي په منظور جوړه شوې و، پکې محمد عثمان د همدې ماشوم تښتونکی د بلخ ولایت استیناف محکمې لخوا د هیواد د نافذه قوانینو په اساس پر مجازات محکوم کړل شو. د محکمې پریکړه د بلخ ولایت استیناف محکمې مشر محمد عزیز سروري لخوا داسې واورول شو. ته محمد عثمان د عبدالباسط د تښتونې په جرم د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او د انسان د قاچاق او تښتونې د قانون د لومړۍ فقرې او شپږمې مادې پر اساس په اته کاله تنفیذي بند محکوم کړل شوې چې د وروستۍ محکمې د دایرې دو حق دی محفوظ دی. سروری وویل چې تر دې دمخه هم محمد عثمان د سمنګان ولایت د سناف محکمې لخوا د جعلي پیسو د دودولو په تور پر 15 کاله بند محکوم شوی و، چې بیا د ولسمشر د عفو په فرمان کې داخل او وروسته له 2.5 کالو قید آزاد کړل شو. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې د علني محکمو دایر کېدل نسبت پخوا ته زیات شوي چې خلک هم ورته په ښه لیدلوري ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د قضایي څانګې کارپوهان وایي چې پالنې ډول د محکمو جوړېدل کولی شي چې نورو ته عبرت واوسي او په ټولنه کې د جرم کچه هم راټیټه کړي. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
ستاسو له پیغامونو نه
زه اټک یم. زه د افغانستان له حکومت نه په ټینګه سره غوښتنه کوم چې هغه توکي چې په داخل د افغانستان کې تولیدېږي او هغه توکي چې داخل افغانستان کې تولید لري د پاکستان او یا هم د ایران نه هم راځي، هیله کوم چې باید د ګاونډیو هیوادونو په توکو باندې مالیه لوړه شي. تر څو چې په دې بهرنیو توکو باندې مالیه لوړه نه شي، تر هغه وخته پورې د افغانستان داخلي تولیدات پرمختګ او رشد نه شي کولای. نو زه د افغانستان له حکومت غواړم چې په بهرنیو توکو باندې مالیه لوړه کړي، تر څو چې په داخل کې فابریکې رشد پیدا کړي او ځوانانو ته کار پیدا شي. مخې ته
دونیمه بجې سوې. نوریاس نوری په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي. ورپسې اقتصادي خبرونه اوریدلای شئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ګوانتانامو له زندانه د 15 طالب بندیان طالب مشرانو د خوشي کېدو هرکلی کوي. دا 15 تنه طالب مشران د قطر په منځګړیتوب د یو امریکایي سرتیری باو برګدال په بدل کې له زندانه آزاد شوي او قطر ته سپارل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوال طالبانو په وړاندې د ولسي پاڅون ملاتړ کوي. د ولایت امنی قومندان عبدالحبیب اسید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو نن د درېمې ورځې لپاره د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. مشرانو جرګې له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي. له څو ورځو راپه دې خوا پاکستاني ځواکونو پر کونړ ولایت سلګونو توغندي توغولي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په دوهمه علني غونډه کې د شمال ختیځ زون د ولایتي شوراګانو په اړه د ثبت شوو شکایتونو څېړنه پیل کړه. د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودي یو پخوانی استخباراتي مامور چې د پاکستان په برخه کې اوږده تجربه لري د ملي امنیت سلاکار وټاکه. ایران د نړیوالو فشارونو سره سره یو سړی په تبعید کې له یوې مخالفې ډلې سره د لاس لرلو په تور اعدام کړی دی. نړیوالو د ایران له اسلامي جمهوریت څخه غوښتي وو چې دغه اعدام عملي نکړي. چین د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په سنگاپور کې د آسیا په امنیتی کانفرنس کې په لمسونکو ویناو تورن کړی دی. د چین د خلکو د ازادۍ بخونکو پاوز د لوی درسیزم مرستیال نن دغې غونډې ته وویل چې د هیګل او آبه څرګندونه چې مخکې په کانفرنس کې کړي دي منلو نه دي. اوکراین وایي روسیه باید د ګازو د پورا او قیمتونو پر سر له خبرو مخکې د هیواد نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو په رسمیت وپیژني. چین د امریکا وبکې د راپورونو له مخې د روسیې په سایبیریا کې په زرګونو کسان د سختو سیلابونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په روسیه کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې دا بیره شته چې له لسو زیات کسان وژل شوي وي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د هغو سوداګرو سره به جدي چلند وکړي چې تیل یې ذخیره کړي او په بازارونو کې د تیلو د بیو د لوړوالي سبب سوي دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل وزیرانو شورا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو مسوده تصویب کړې او پکې د عادي تیلو پر پلورلو بندیز لګولې دي. شاغلی مسافر قوقندی وایي چې ځینو سوداګرو د دې موقع نه په ګټه اخیستو سره تیل ذخیره کړي او له همدې عمله په بازار کې د تیلو بیه لوړه سوې ده. د افغانستان بانک او حرکت ادارې ترمنځ له بانکونو څخه د کورونو د جوړولو لپاره د اوږدمهاله پورونو د ترلاسه کولو په هدف یو سند لاسلیک شو. د دې سند له مخې به بانکونو ته په هوایي ورکړه سي چې خلکو ته د کورونو د جوړولو لپاره د 15 نه تر 25 کلونو پورې اوږدمهاله پورونه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خنوم رسیال خانجان الکوزي چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي دغه سند له مخې به د افغانستان بانک او حرکت اداره د بهرنیو بانکونو څخه په ارزانه بیه پورونه اخلي او خصوصي بانکونو ته به ورکوي.
زمون ډیر جدي ستونزه چې هغه د مسکن ستونزه ده او د هغې دپاره طویل موده ته قرضو ته دسترسی خلکو نه درلوده. په دې پروتوکول له مخې نه به دا ظرفیتونه جوړېږي او دا شرایط به مساعدېږي چې خلک 15 کلنو او 20 کلنو او 15 کلنو اوږد قرضو ته د ساختمانونو په جوړولو کې یا د کورونو په جوړولو کې دسترسی پیدا کړي.
د ښاغلي الکوزي په وینا د دې قرارداد په عملي کېدو سره به د بېکوره خلکو ستونزه تر ډېره لرې سي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې 1.5 بوجي اوړه 1,420 افغانۍ، 1.5 بوجي وریجې 1,800 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجي بوره 1,550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,300 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 1,540 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 1,500 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم 1,550 افغانۍ پلورل کیږي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: 1 امریکایي ډالر 1,550 افغانۍ، 15 پوله 1 یورو 80 افغانۍ، 80 پوله 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، 40 پوله 1 سعودي ریال 15 افغانۍ، 10 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید در این برنامه صحت. من مصطفی صدیقی با شما هستم. مهمانم است دکتر سجاد وزیر، متخصص بیماری های داخلی انتانی. بسیار خوش آمدین دکتر سب وزیر. در مورد بیماری صحبت میکنیم امروز که ممکن است نامش براتان آشنا باشد، مننجایتیس یا مننجیت. چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ نشانه هایش کدام هستند؟ معالجه میشه نمیشه؟ عوامل خطرسازش کدام هستند و چگونه باید از مبتلا شدن به این بیماری جلوگیری کرد؟ همه اینها در همین برنامه شما هم زنگ بزنین و هر سوالی که در این مورد دارید از دکتر صاحب وزیر، متخصص بیماری های داخلی انتانی که مهمان برنامه ماستن، بپرسین. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها میتوانید زنگ بزنید: 0042-02-211-45-01 و 0042-221-12-46-01. ساده که بگوییم مننجایتیس یا مننجیت بیماری است که در اثر التهاب غشا یا پوش محافظتی مغز و نخا به وجود می آید. همین پوش محافظتی مغز و نخا در اصطلاح طب مننج یاد میشه و پسوند آیتیس مفهوم التهاب را میرسانه. این التهاب معمولا در نتیجه میکروب یا عفونت موجود در مایع اطراف مغز و نخا ایجاد میشه. مننجیت ممکن است در اثر عوامل گوناگون به وجود بیاید، ولی معمولا اسبابش را باکتری ها و ویروس ها تشکیل میتن. مننجیت همچنان میتونه در اثر آسیب های فیزیکی، سرطان و داروهای خاص هم ایجاد شوه که بیشتر در این مورد در همین برنامه صحبت میکنیم. دکتر صاحب وزیر، میدانیم که صحبت در مورد مننجیت نیازمند یک بحث بسیار گسترده است، اما در این برنامه میکوشیم مهمترین و عام‌فهم‌ترین مسائل مربوط به این مریضی را برجسته بسازیم. پیش از آغاز بحث در مورد خود مننجیت، لطفاً به زبان ساده در مورد مغز و نخای شوکی و پوش مغز و نخا توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر صدا وړاندې د آزادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته در لکمی السلام علیکم و رحمت الله. صدیقی صاحب، را به شو ستاسو د پښتنې په اړوند به داسې وایو چې په خپله مرکزي عصبي سیستم چې جوړ له دوو برخو څخه دی، چې یو په خپله هماغه مغز چې په داخل د کوپړۍ یا د سر په کاسه کې موجود دی، او دویم یې مستطیلي نخا یا په خپله نخای شوکي چې هم ورته ویل کېږي او د ملا په کړیو کې موجود دی. دا اصلا په خپله مرکزي عصبي سیستم دی. عموماً په دې کې دوه ډوله حجرات موجود دي چې یو په خپله د عصبي سیستم خپله جوړونکي یا وظیفوي حجرات دي چې هغې ته مونږ نیورون ویل کېږي، او بعضې پکې نور حجرات داسې دي چې هغه د دوی دپاره سپورټیو یا کومکي حجرات دي چې هغې ته مونږ نیوراګلل سیلز ویل کېږي.
بیا په مجموعی صورت سره د ټولو دماغ یا خپل هر مغز د یو ډول پوخ په واسطه پوخلې شوې ده چې دغه پوخ یو محافظوي پوخ دی چې دغه محافظوي پوخ د میننج یا د سحایا په نوم سره یادیږي. دغه میننج پوخ د عصب د مرکزی عصبي سیستم د دماغ او نواخله تر سپاینل کارډ اخیرنۍ برخې پورې موجود دی چې عموما د بهرني صدماتو څخه چې هغه کې تاسو لکه مخ کیو چې زیاتره میکروبونه او همدارنګ د نور مواد چې هغه د وجود د لپاره یو خطرناک دي یا خصوصا د مرکزی عصبي سیستم د لپاره ډیر مضر مواد دي چې هغه ته موږ بعضی ټوکسینز یا زهر هم وایو، نه پریږدي چې داخل د دماغ ته داخل شي او د دې محافظت کوي. خو کچیر په دغه سحایا یا میننج کې که مناروغی را منسشی یا مشکلات را منسشی، نو عموما بیا کل کل پا خپل پا موضوعی شکل بندی پا امده غزه که التحاب موجودوی لکه تاسو چه مخی و فرمیل چه دیتا منگا منینجایتس یا پا خپل دا سهایا و التحاب وی.
بسیار تشکر دکتر وزیر. حال واضح شد که مغز و نخای شوکی توسط یک غشا یا یک پوش محافظت میشن که شما گفتین مننج یا سهایا برش میگن در طب. به ما بگوین که این پوش چگونه دچار التهاب میشه؟
اصلا خود التهاب یعنی که اصلا به دو شکل بمیان میایه که یک به شکل حاد یا اکیوت یا به زبان یادی برش بگم که آنی، و دوم که اصلا به شکل مزمن یا به شکل کرونیک یا به شکل طویل المدت بامیان می آید. اصلا بیشتر شما فرمودین که زیادتر از بابشه یا عامل سببی رمی مرض که اصلا باکتریا است، که امی باکتریا زیادترش به نام نیموکوکس یاد می شه، پس هم انشالله به شکل عامیانه هم برات میگم که 50% امکانات از امی میکروب یا از امی باکتریا هستن که از اعشای مجاور خصوصا حمله میکنه سر میننج، خصوصا اون از خاصی که سینه و بغل داشته باشه، به شکل عمیانه نمونیا بارش میگه یا سینه و بغل بارش میگه، در پشتو بارش تتر میگه. وقتی که امی مرض به شکل اختلاطی میکروبی از اینا در خون داخل شد، توسط خون میره به طرف خود دماغ و دماغ سهایه هستن که ایجا زیادتر کرویات سفید خون موجود است و میخواید که این میکروب بگیره و از بین ببره. همیجا یک مرکز جنگ موجود میشه که در بین خود کرویات سفید خون و همچنان کافر سلز مست سلی پسان گپای بسیار چیز سوارید است و سادا سایبا و متخصیصین سایبا میفهمه. ایجا یک جنگ برپا میشه که امی جنگ به نام منینجایتیس یاد میشه، یعنی التهاب به میان میاد. و کسایی که عموما بدون از اینکه سینه و بغل باشه، به طور مثال اگر فکر کرده باشین یگان اطفالی هستن که در خود داخل گوش یک التهاب موجود هستن که امی التهاب دارنده پس یا چرک میباشه. عموما چرک از بیرون میاد و خصوصا امی اطفالی ما و شما که در افغانستان زندگی میکنن افسوسیش او قدر مراد نمیشه، همه اجده می آوای ناپاک زندگی میکنن، گرد و غبار هستن و پسان همی خودی همی میکروب از اینجا انتشار میکنن و میره به داخل دماغ و او جمی سهایا را به انتان یا انفکشن داخل میشه. علاوه از یک چیز دیگه هستن که عموما زکام که زیادتر دمی ممالک ما شما خصوصا جایی که گرم و هاره است زیاد دیده میشه و امین یک مرضی بامیان میاره خودی امی بعد از زکام به نام ساینوزیت، یعنی خودی در جمجمه سر بالاتر از چشم و پایینتر از چشم دو طرف بینی خالیگاه موجود هستن که به نام جیب یا ساینس یاد میشه. وقتی که در میجا التهاب یا میکروب جای بجای میشه و به شکل مزمن اوجا پس یا چرک تولید میکنن، اگر مریض به وقت خود معاین تداوی نشوه، بعد از چند وقت امی میکروب توسط یا مجاورت و یا هم به توسط لنف و یا هم توسط خون میره به سهایا و اوجا التهاب و برپا میکنن.
بسیار زیاد تشکر، واقعا مفید و جالب بود دکتر صاحب. تا لحظات بعد بیشتر در مورد اعراض و علایم مننجیت صحبت میکنیم. حال یک شنونده داریم، قاریس پشتون زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم، مهربانی بکنی قاریس.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب مصطفی جان شریف کې تاسو سلامونه وړاندې کوم استاد تخنیکی همکار او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ستاسو میلمه ته ډاکټر صاحب وزیر ته سلامونه وړاندې کوم واقعاً ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده ملت تر اوسه اصلا ډېر خلک د دې ناروغۍ نه خبره وه د لامن نامنه نه خبره وه وګر چې تا خپل په مقدمه کښې وویل چې خلک ورسره اسلام دا ملت د دې ناروغۍ د نامه څه نه خبره دی او د ډاکټر صاحب سینې درې د ساده پوښتنې کوم په ساده ژبه چې ډاکټر صاحب دغه دغه ناروغي اصلا څه علایم لري یا خبره خو دا ده او یو ناروغ څنګه باید پوزي چې زه په دې ناروغۍ اخته یم او دا ناروغي څومره خطرناکه ده او علاج او پرهیز څنګه کېدلی شي او دا ناروغي په سین پورې هم اړه لري که نه لري یعنې په نرو په ښځې پورې یا په سین پورې د غټواله وو کوچنۍ واله وو چې مقصد په سین پورې هم اړه لري چې د کوم سین په پورې انسان په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي خدای دې جواز راکړي
ډېر مننه قاري صاحب پښتون سوالای اساسی و جالب پرسیدید که ما هم در نظر داریم در ادامه این برنامه همین سوال ها را در موردش صحبت بکنیم خب دکتر صاحب وزیر پیش از این که به سوالای خالص پښتون بپردازیم نجیب الله زنگ زده بشنویم که چی میپرسه سلام علیکم
سلام علیکم دکتر صاحب محترم
سلامت باشین شما خوش آمدین به برنامه صحت رادیو آزادی سوال بکنین لطفا
خوشحال اوسیم چې تاسو دومره وخت په دې ښه پروګرام جوړوئ چې هغه خلکو ته ډېر غټ سهولت کې پیدا کېږي او په باب کښې ورته معلومات پیدا کېږي دا ډېره ښه خبرونه دی خدای پاک ده
ډېره مننه صاحب پوښتنې مطرح کړې لطفا مهرباني
ما پښتنه چې دې هغې سره توپیر لري فرق لري خو بیا هم ډاکټر صاحب زه دا فکره کوم چې زه خپله تقریبا یو درې څلوخت درې څلوېښت کلن یم ما چې دی ګرده یې وه ده یوه ګرده مې تیږه شوې وه هغه بیا خرابه شوې وه اوس چې دا یوه ګرده دی هم لږ سپتال ورته تکلیف لري نو ډېر دغه دی ډاکټر نه مختلف دی هغه چې تاسو روژه مه نسوئ چې تاسو روژه نسوئ هر ایمان نه پوښتنه وکړم هغه چې داسې شي تاسو تکلیف پیدا کېږي بیا تکلیف لري مانه تا مګر څنګه دا فطر کوم چې ما دې پاره اوس ورېدې ستې دې دا څه چې ګرمي هم ده اکرام اوس پوري چې زه خپل په دنه لته وګ بچم ما دې پاره د ورځې د نیوړه چې دا تر کوم ده زه سم ګردې ته کوم تکلیف نه ده چې یو کار کړم نو څه دې یو بس
تاسو ډېر مننه تاسو لاین کې پاتې شئ ډاکټر صاحب وزیر حتما سوال مې پرسین به پرسین لطفا
نجیب الله ورو تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده ګردیز نه مو اړیکه نیولې ده او تاسو د دې د یوې ګردې لرې کېدل خو سبب یې معلوم و چې تیږه وه آیا فلحال دپاره تاسو د فشار تکلیف خو نه لرئ لوړ فشار خو نه لرئ
هر وخت دپاره زه فشار تکلیف هم لرم عصبي تکلیف هم لرم داسې سردردي هم لرم اوبو ده که په ژمي کښې که په اوړي کښې ما دومره ضرورت دی چې زه په ژمي کښې اووتلې سر وبچکم په اوړي کښې نس سر وبچکم او درد چې دی مثلا هغه داسې خشته دی نو داسې کوکټیل چې تکلیف نه شته چې په سر لېدلی چې اوبه ورشکم دومره ضرورت اوبو ته لږ درد پیدا کېږي چې اندازې نه زیات
سمه ده سمه
ده تشکر نجیب الله خان ډېره مننه سلامت باشین تشکر بشنوین از رادیو خب برنامه صحت را از رادیو آزادی میشنوین مهمانم است دکتر سجاد وزیر متخصص بیماری های داخلی انتانی و تا حالا در مورد مننجایتس یا مننجیت صحبت کردیم که چیز چگونه با وجود میه نشانهایش کدام هستن معالجه میشه نمیشه عوامل خطرسازش کدام هستن و شما هم میتونین زنگ بزنین و هر سوالی که دارین از دکتر صاحب وزیر بپرسین خب دکتر صاحب وزیر میپردازیم به سوالهای قاری پشتون سوال اولش بیشتر در مورد اعراض و علائم مننجیت بود که من هم میخواستم امیره مطرح بکنم
مننه د عجیب صاحب پښتون نه واقعا ډېره وسیع او غاټه پوښتنه کړې ده او د هغې سره د یو څو خبرې وکړې چې آیا جنس او سین پورې اړه لري او که نه لري مخکې دې نه چې زه د دې نښو نښانو یا اعراض و علایمو په باره کښې وغږېږم باید اول د دې لومړنۍ پوښتنې دا بل سوال چې د سین او د جنس سره څه یعنې تړاو لري دغه ناروغي که نه لري لکه مخکې چې مونږ داسې یو یادونه وکړه چې هغه ناروغان چې په سینه او بغل د غوږ په التهاب او همدارنګه د ستوني او د پوزې په التهاب موجود وي دا د دې دپاره یو څه مساعد کوونکي فکتورونه دي
د هغې نه علاوه د ورور د پښتنې په اړوند وایي چې عموما هغه خلک چې عمر یې د شپېتو کالو څخه پورته وي، الکول څکي، همدارنګه امیدوارې ښځې او هغه ماشومان او لویان چې د هغوی د دفاع سیستم پیاوړی نه وي بلکې کمزوری وي لکه ایچ آی وی یا د ایډز ناروغان، نو دغه خلک د دې ناروغۍ په مقابل کې ډېر حساس دي او ډېر زر په ناروغۍ ککړیږي او زر زر د دوی عمر له منځه ځي. یو ځل بیا هم وایم، هغه کسان چې عمر یې د شپېتو کالو څخه لوړ دی، همدارنګه هغه ښځې چې دوزانې یا حمل ولري، همدارنګه هغه ماشومان چې د هغوی تر اوسه پورې امیونیټي یا معافیتي سیستم یې پیاوړی شوی نه وي، او هغه خلک چې همیش لپاره الکول یا شراب څکي، دغه خلک د دې ناروغیو لپاره مساعد کسان دي. یعنی یو فاکتور په دوی کې موجود دی چې ناروغي د وخامت یا د بهدلي خواته لاړه شي او د ناروغ درملنه لږ څه شونی خرابېږي. راځو د دویمې پوښتنې په مقابل کې د نارینه او ښځینه ترمنځ کې. نو عموما خبره دا ده چې د نارینه پیاوړی میکانیزم لري د دفاع، په ښځو کې دغه ناروغي زیاته لیدل کېږي قاري صاحب پښتون، او خطرناک خو په دې ډول ده که چیرې په وخت سره په خپله شفاخانې او یا معالج ډاکټر ته ونه رسول شي تر څو پورې چې هغه میکروبونه د دې په صحایاو کې ځای نیولی دی د هغوی رشد او تکامل ته بندوالی ورنه کړي او همدارنګه هغوی مخه ونه نیول شي، د دې ټوکسین یا زهر ډېر زیات افراز شي چې په خپله د داخل د دماغ هم له منځه لاړ شي، چې هغه بیا سیدیقی صاحب بیا د انسیفلایټس په نوم سره یادیږي، او دغه انسیفلایټس ناروغان نسبت د مننجایټس ناروغان ته د هغوی انظار خراب دي. رب شو الازو علایمو د پاره وی ډاکټر صاحب چې دغه خلک کچيري په اکیوټ شکل کې وي یا موږ مخ کې وي چې په هارد شکل کې، نو که هارد شکل کې خبره کوو ناروغ د یو ساعت نواخله تر څو ورځو پورې په مسلسل شکل دغه خلک تبلري، سردردی لري، او همدارنګه کېدای شي چې د ملا شخواله په مخنه غوړم د غاړي شخواله هم په دې خلکو کې موجود وي. یعنی مشخص د غدري نخې په دې خلکو کې لیدل کېږي چې تبه دوامداره، همدارنګه د غاړي شخواله او سردردی د همیش لپاره موجود وي. دا غین علاوه په دې خلکو کې زړه بدواله، کانګي، او همدارنګه د رڼا څخه بد رول، یعنی چې تاسو دوی ته سترګې پټې کړئ نو سترګې چې پټې کړئ د دوی بازي نخې نښانې له منځه راړي شي، خو که چېرې ته بیت سترګې ښکاره کړئ د نور په مقابل کې د خلکو سترګې ډېرې حساسې وي چې تقریبا په ټولو ناروغانو کې خونه تقریبا په 50% ناروغانو کې دغه لیدل کېږي، او کله کله په لومړنیو مراحلو کې دا خلک داسې چټیات وایي ډیر زیات ناقلاروي چې دغه ناقلاری ورو کمیدو کې د بل اخره د کوما یا د بیوشي شکل تر ازي. عموما ناروغان چې کله شفخانې ته مونږ تر راوړل کېږي نو د بیوشي په شکل مونږ تر راوړل کېږي، چې وروسته بیا د فزیکی معایناتو په واسطه او یا همدارنګه د لابراتواري معایناتو په واسطه تشخیص کېږي چې ناروغ د مننجایتس ناروغ دی.
بسیار تشکر. خب کوتاه اگر بپردازین به سوالهای نجیب الله خان هم، اما همکار تکنیکی اشاره میکنه که یک شنونده از پکتیا هم داره ممین لحظه. سلامونه مهربانی بکنیم.
وعلیکم السلام صدیقی سیبتا و دازابی روچولو که درمان آوریدن گوته سلامونه ورندیکوم احمد این پکتیا
سلام. احمد صاحب در شرق لاست لطفاً پشتنه بکنیم.
چون تاسو نن ډاکټر صاحب دا څو برخه کې معلومات لري مننجایټس مبارک تاسو موضوع ټاکلې، زه به خپل مشکل در سره شریک کړم. هغه مشکل دا دی چې زه د دې حافظې او ذهن له ستونزې سره زیات مخامخ یم چې د حافظه او ذهن په دې دولسم ټولګي ته رسېدل یم، په دې وخت کې هېڅ کار او فعالیت نه کوي. په دې باره کې ډاکټر صاحب څه پوښتنه لري او په دې باره کې معلومات راکړي.
حتما تاسو لایم کې پاتې شئ. ډاکټر صاحب وزیر سوال دارین از احمد.
بله احمد وروره، تاسو د دولسم سم متعلم یا او حافظه مو کمزور ده، آیا د یو مضمون په مقابل کې کمزور ده که نه؟ په عمومي صورت سره د ټولو مضامینو په باره کې تاسو هم دغه مشکل لرئ؟
مخکې دا مشکل چې و ډاکټر صاحب د یو دوه یا درو مضامینو په مقابل کې، خو اوس دا ټول د ټولو په مقابل کې دا مشکل رامنځته شوی.
وروره که بغیر د دې نه، آیا تاسو په داخل د خپل کور کې یا بیرون د خپل کور نه، یعنی تاسو چې په کوم ځای کې اوسېږئ، په چار اطراف کې یا ماحول کې مورته یا په چاپېریال کې داسې کومه ستونزه خو نشته چې ته د دې ستا د دې د درس یادولو مخالفت کوي؟
نه، دغه ستونزه نشته، دغه مشکل نشته چې مخالفت یې څوک هم نه کوي.
یعنی مطلب زمارا دے جس طرح اقتصادی مشکل یا فرض مثال کہ جسمی مشکل بل روحی مشکل د دین علاوہ نور سے مشکلات تا سو پخپل ہس کوی جے دغه تاسو درس نہ مخ اور زلے دے بل طرف تا
بل اکثر سے اقتصادی مشکل استا یا دا اقتصادی مشکل یا بل استریم موجود ہے فشار موجود ہے دا دو اساسی سند موجود ہے جے دا دیس سند سره مخ کړي
و فشار د څه نو ورو دا چې مشخص را طویل شي چې د کومې خونه فشار دی
فشار دسی فشار په یده باندې موږ سره درسي ولې باندې درسي د اعصاب باندې سر باندې فشار راځي
او خوب مو څنګه دی په دغه ورځو کې
خوب نه سي دی مخکې خوب ډېر خراب و اوس یې دی اوس یې دی خوب بیخي 8 ساعته یا 6 ساعته خوب کوم
کور مو ده
یا تشکر احمد خان از پکتیا. خب دکتر صاحب وزیر کوتا به خاطر از اینکه یک تعداد زیاد از شنونده ها منتظر هستن روی خط.
نجیب الله وروره تاسو یو ګورده لري او روژهونه سې کورونه سې په دې باندې زیاتره علما پوهېږي او بل هغه دی چې ډاکټر صاحب هغه وخت فیصله واردولی شي چې کله ناروغ د نږدې څخه وګوري او بعضې د وینې معاینات خصوصا د سیروم یوریا او کریټینین په همدارنګه نور معایناتې چې مونږ ورته کوو که چیرې سیروم یوریا او کریټینین د خپل نورمال حد نه لوړ راشي نو بیا مونږ ورته وایو چې تاسو روژه منسئ د هغې په ځای کې تاسو کفاره ورکوئ خو که چیرې تاسو پخپله په دې پوهېږئ ځکه الله پاک فرمایي چې زه په تاسو باندې د اسانۍ زړه لرم نه د سختۍ نو که چیرې ته داسې فکر کوي چې یاره زما وجود ته مشکل رسیږي د کار روژه زغونه سم باید داسې وشم هسې وشمه نو ښه خبره دا ده چې یو عالم سره سره په خوا کې یو خپله متخصص ډاکټر د ګوردو سره مشوره وکړه که چیرې ستا د روژې نیول تا دپاره مشکل وي نو بیا هم درته وایم چې الله پاک په تا باندې د سختۍ اراده نه لري په تا باندې د اسانۍ اراده لري هماغه اسانۍ اراده تا دپاره ډېره مهمه ده روژه منسه
تشکر و سفارشتان یا توصیهتان برای احمد خان چیست؟
د احمد خان لپاره خبره ده چې عموما د ورور زما په غالب ګمان مندي احمد خان ورور ستاسو دماغ شبه شیندل شوی دی پاشل شوی دی متمرکزیت نه لري ته لومړی باید دا وګه چې هغه په محیط کې چې تخپل کوم مشکلات لري ځکه ته ځواني او په ځواني کې باید حافظه د ټولو پیاوړي وي نه کمزوري نو اول هغه څه مشکلات چې ته اقتصادي مشکل لري دا د ټول افغانستان اقتصادي مشکل کې مختل دی او پکې ککړ دی ټول خلک اقتصادي مشکل لري خو که چیرې ته نور څه روحي مشکل لري د ځوانۍ وخت دی ته په دې باندې پوهېږي انشاءالله زموږ اشاره کوم طرف ته ده اول هغه په خپله مشکلات او روحي مشکلات او همدارنګه نور فشارونه چې تا په ځان باندې وارد کړي دي هغه له منځه ویسه او خپل دماغ متمرکز کا وروسته د متمرکز کېدو نه انشاءالله چې ته مکمل درس یادولی شي او د هغې نه علاوه ته خپل عبادات ته مخه کوه د عباداتو سره خواخوا کې یو عقلي او عصبي ډاکټر سره مشوره وکړه تر څو پورې ستا هغه سره مکملې خبرې وشي او معلومات ولګېږي چې د څه له وجې ستاسو حافظه کمزورې شوې ده یعنی مکمل اوس فلحال دپاره نه تاسو کومې دوا نوم زه اخیستی شم او نه کوم صحیح تصمیم نیوی شم ځکه دا د عقلي او عصبي کار دی باید عقلي او عصبي په دې باندې تا په اړه کې مکمل معلومات واخلي
تشکر مفید بودین دکتر وزیر شما پیشتر مفصل در مورد اعراض و علائم موضوع اصلی بس که مننجایتس یا مننجیت هست توضیح دادین میخواییم یک مورد دیگه هم تکرار بکنین این مسئله را به خاطر که جالب است برای اکتیاد دیگه از شنونده های ما کمی لازم میشنون برنامه را که وقت پوش مغز و نخاع شوکی انسان دچار التهاب شد چه نشانه هایی به چشم میخورند یا این که نخستین نشانه هایش کدام هستند؟
لکه مخی چه ماوی چه عموما به دیده پارا مساعد کون که فکتورونه یعنی کلیش دیر مخی چه مرد
با مذارت که حرفایتان خط میکنم منظورم این بود که پیشتر چون موضوع مهم است و پشتو جالب و زیبایی در توضیح دادین حالا اگر تا لحظاتی که به نیمه دوم مانده به دری هم توضیح بتین که تعداد دیگه از شنونده های ما هم بهتر بدانن تشکر
انشاءالله ما پیشتر گفتم که یک خود مرض منینجیت است و برای منینجیت یک فاکتورهای مساعد کننده باید موجود باشه به طور مثال پیشتر گفتم که یک فاکتوری از اینا که اصلا به شکل سینه و بغل موجود می باشه اگر سینه و بغل به شکل تام تداوی نشد یک اختلاط شمی هستند که میکروب به خون یا به مایع لنفاوی داخل نشه و میره به دماغ و جلتی ها با میره یعنی یک
نشانی امنی هستند که مریض دوچار نمونیا یا دوچار سناخ بغل بود. از او یک مرض دیگه به نام اوتایتیس میدیا که من پیشتر نامش گرفتم که خود التهاب گوش سینه هستند. این هم یک فاکتوری هستند که زمینه را مساعد میکنه به منینجیت، یعنی به سهایا که التهاب اخته میشد. پیش از این یک اوتایتیس میدیا یا گوش متوسط مریض التهابی شد.
چون وقت ما کم است با معذرت دکتر صاحب، که نشانه هایش یا اعراض و علائمش را اگر توضیح بدید.
نشانه هایی که اصلا ما پیشتر گفتم که یک تب میباشه که تب عموما همه روزه به شکل جاری لیکن به شکل خفیف موجود میباشه، همراهی از سردردی در تمام مریضا موجود می باشه که سردردیش به شکل منتشر و تشدید می باشه و همراه استفراقات فورانی می باشه و همچنان شخی در گردن شاید موجود باشه یا نباشه. خود تقریبا در 75% مردم شخی گردن و همچنان شخی ستون فقرات موجود می باشه. همچنان امرای از اینا مردم یک منتل استیتس یا خودش که میگم که دماغش مخشوش میباشه که تقریبا کمتر یا بالاتر از 75% مردم خود خلل دماغی موجود میباشه. کمی خلل دماغی از لترژی یا بسیار مردم هزیان میگه، چاتیاف میگه، دست و طرفی طرف میندازه، جای خود موقعیت خود تشخیص کرده.
و گفتیم که ترس از روشنی و نور هم میداشته باشند، درست؟
امی هستن و بالاخر به کما یا به شکلی بیهوشی با میان میاد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب سجاد و